آن یادتون نباشه.
سپاس از همراهی شما. هم حالا ساعت 8 صبح وقت کابل شد. در نیم ساعت دیگر اسمت ساروان در مجمع خبری میزبان شماست.
در زیاد مننه ساعت 8 بجه شوی قدر مناوردون کو در دی ساعت پا خبرونه کی لمره در انتخابات و در دوهم پړاو د رایو د تفتیش په اړه معلومات درکو. تر دې شیبې چې 8 بجې دي او له ټاکل شوي محل وخته یو ساعت وزي، تر اوسه پورې د رایو تفتیش نه دی پیل شوی. په دې سربیره د غور د والي له قوله به په یوه راپور کې واوري چې د طالبانو یو قومندان چې د 14 تنو په وژلو تورن دی په ضمانت خوشي شوی. دا او ځینې نور راپورونه تر 8:30 بجو پورې در اورو. له 8:30 بجو وروسته میکروفون ستاسو دی. لومړی توجه وکړئ خبرونو ته چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي تر څو شیبو پورې به د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو تفتیش پیل سي. د لوګر چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو لس تنه سرګروپان په دغه ولایت کې وژل سوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د اسرایلو صدر اعظم وایي تر هغو به په غزه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. د خبرونو تفصیل. د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي تر څو شیبو پورې به د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش پیل سي. د دغه کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل بس پرته له کوم ځنډ څخه دغه بهیر پیل سي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن خپل آمادګي لري په څو شیبو کې به دا پروسه دوباره شروع شي. بین‌المللي ناظرین دلته شتون لري. د اروپایي اتحادیې ناظرین هم موجود دي او د تحول او تداوم د ټیم ناظرین راغلي دي. انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به د اصلاحاتو همګرایي ټیم ناظرین هم تشریف راوړي.
د رایې د تفتیش دغه بهیر د ملګرو ملتونو د طرز العمل سره سم پرون باید پیل سوی وای. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش پرون رسنیو ته ویل چې د کاندید عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو هم پالنې ټیم د وړاندیز پر اساس دغه بهیر پیل د 24 ساعتونو لپاره وځنډید. افغان ولسمشر حامد کرزی هم ټینګار کوي چې دغه بهیر باید ژر تر ژره ختم سي او د رواني اګست میاشتې تر پایه باید سیاسي واک راتلونکي ولسمشر ته وسپارل سي. د لوګر چارواکي وایي د وسوالو مخالفینو لس تنه سرګروپان په دغه ولایت کې وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د دغه ولایت د چارواکو په حواله وایي دغه کسان پرون په پل علم او برکی برک ولسوالیو په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته ویل دغه کسان تر تعقیب لاندې و او د شنبه په ورځ د ایساف هوایي ځواکونو په ملتیا د افغان قواو د عملیاتو په نتیجه کې وژل سول. د چارواکو په خبره درې تنه افغان ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې ټپیان سوي دي. بلخوا د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ چارواکو هم راپور ورکړی چې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو مخالفینو په بدید کې لسګونه تنه مخالفین وژل سوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایوی پیغلی پرون د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د څو وسلوالو کسانو لخوا تر جنسي تیری وروسته ځان وژلې دي. د بغلان د شوډو ریاست د حقوقي برخې مدیر اورانوس عاطفي ازادي راډیو ته ویل چې څو تنه وسلوالو دغه 22 کلن انجلۍ تښتولې او جنسي تیری ورباندې کړی دي. دا وایي د پیغلی په هغه چرې توپک ځان وشتي چې په کور کې وو. میرمن عاطفي زیاته کړه تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول سوي خو د پولیسو لخوا پلټنې روانې دي. د بغلان د شوتو چارو د ریاست د معلوماتو لمخې د روان لمریز کال د پیل راهیسې د شروع د وژنې او خودکشي شپږ قضیه ثبت سوي چې ډیری یې کورني تاوتریخوالي له کبله رامنځته سوي دي. بخشن سره افغان چارواکي وایي سږ کال ونتوانېدل خپل هغه هدف ته ورسېږي چې باید د کوکنارو ټول کښتونه له منځه یوسي. د دوی په خبره له هم سږ کال د افغانستان په 200,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل سوي دي. ټاکل سوی و سږ کال 20,000 هکتاره د کوکنارو کښتونه له منځه یوړل سي، خو له دې څخه یوازې 6,000 هکتاره ځمکه ویجاړه سوې ده. ازادي اوس هم څو نړیوال خبرونه. د اسرائیلو صدر اعظم وایي تر هغو به په غزه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. هغه ویلي له خپلو خلکو سره د آرام او سوله ییز ژوند په اړه ژمنه ترسره کوي. بنیامین نتنیاهو پرون په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې که د حماس بریدونه دوام وکړي نو ډیره ګرانه به ورته تمامه سي. په همدې حال کې اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل د پولې او غزې ترمنځ 1.5 تونلونه له منځه وړل سوي دي او په وینا یې اسرائیلو ماموریت ختمېدو ته نږدې سوي دي. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ویلي هغه طرحه چې مصر د اسرائیلو حماس ډلې ترمنځ د اوربان لپاره وړاندې کړې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې د ختمولو فرصت برابرولی سي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د وخت په تېرېدو سره هر څه پیچلی کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جمعې په ورځ د غزې او اسرائیلو ترمنځ د امریکا او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب 2.7 اوربان د حماس له لورې مات شو او اسرائیلو خپل عملیات بیرته پیل کړل. د عراق له پلازمېنې بغداد څخه د حکومتي ځواکونو یاغیانو ترمنځ د مرګونې بریدونو راپور نه ورکړل سوي وه. دغه راز د عراق په شمال کې هم د یاغیانو او کردي ځواکونو ترمنځ جګړې سوي دي. د بابل د ښار د یوې ټولنې مشر حسن فدام ویلي د بغداد جنوب ته د جعفرال سخار په ښار کې 9 سرتیري مړه او لسګونه ملیشیا ټپیان سوي دي. یوه ځانمرګي برید کوونکي د بغداد په شمال ښار بلاد کې پر عراقي سرتیرو د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزاوه چې 8 سرتیري پکښې ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. دغه راز د عراق په شمال کې د اسلامي دولت یاغیانو او د کردي پیش مرګا ځواکونو ترمنځ نښته کې سلطنه وجه سوي دي. یاغیانو هڅه کوله چې د موصل شهر شمال ته د زمر شهر چې اکثریت اوسیدونکي کردان دي ونیسي. پیش مرګا ځواکونو مشر جبار یاور ادا کوي چې ځواکونه یې برید مات کړي دي، خو د راپور له مخې د زمر شهر ځینو اوسیدونکو د اسلامي دولت بیرغونه لیدلي چې پر ځینو ودانیو رپېدل. د النصره جبهې غړي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو سره جنګیږي پرون له پولې هاخوا د لبنان خاورې ته اوښتي او د هغه هیواد له امنیتي ځواکونو سره یې جګړه کړې ده. راپور نوایي د النصره جبهې غړو د لبنان په ارسال ښار کې د پولیسو یوه پوسته هم نیولې ده. د پیښه وروسته له هغه سوي چې د دغې ډلې یو قومندان د شپې مهال د لبنان امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی و. د لبنان ملي دولتي خبري اژانس راپور ورکړي چې لږ تر لږه 2 ملکیان هغه مهال وژل سول چې د پولیسو پر پوستې د یاغیانو د بریدونو د مخنیوي هڅه کوله. او د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا ویاند ادعا کوي چې حکومت پلاوه ځواکونو د ختیځ لوهانسک او دونیتسک سیمو پر پوله دوه لوی ښارګوټي نیولې دي. دی وایي په دې سره په دغو دواړو سیمو کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو اړیکې په خپلو کې پرې سوي دي. دا وتر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په دې خبرونه کې به لومړی د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه وروستۍ حال درکړو، وروسته به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د غور والی وای په دغه ولایت کې یو طالب قومندان چې د څوارلسو په وژلو تورن دی خوشی شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په حصار کولسوالۍ کې طالبانو ته سخت مرجوب لیاوشتي.
د 15 تنو په حدودو کې وسلوالو وژل شوي دي او د شل نه زیات نور زخمیان دي.
دفاع وزارت وایي په ملکي سیمو کې له درنو وسلو د کار نه اخیستو په اړه د ولسمشر د فرمان ملاتړ کوي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت مني چې سږکال یې د کوکنارو ډېرې کروندې نه دي اړولې.
پولیس مسوف شو په دغه کې انتخابات کې چې د انتخابات امنیت به ونیسي.
دا او ځین نور راپورونه په دې خبرونه کې در اورو او لاتی مو بجو ورسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر د دوهم پړاو انتخاباتو د رایې تفتیش له څو ځله ځنډ وروسته نن په 8 بجې پیل شي، خو تر څو شیبو مخکې پورې دا بهیر لا نه و پیل شوی. اسدالله لودین ته ورځو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو دغه راز د کاندیدانو له استازو سره ږغېدل دي. لودین صاحب، څنګه پروسه لا پیل شوې نه ده؟
ډیر مننه ساروان صاحب سلامونه ټول اوریدونکو ته. ما څه شي به وړاندې هم د انتخاب خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره خبرې وکړې. هغه بیا هم راته دا خبره تکراروله چې په څو شیبو کې به دغه بهیر پیل شي. دوی وویل چې نړیوال څارونکي هم حاضر دي او د تحول او تداوم د ټیم څارونکي یعنې د اشرف غني احمدزي څارونکي هم په کمیسیون کې دي او دې ته انتظار باسي چې د رایې تفتیش پیل کړي. خو په کمیسیون کې ما چې د اشرف غني احمدزي له یو څارونکي او ویاند طاهر زهر سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دوی څارونکي اوس هم د راتګ په حال کې دي یعنې مکمل شوي نه دي. خو وویل چې تر اوسه د ډاکټر عبدالله څارونکي په کمیسیون کې نه ښکارېده. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو هم تایید کړی چې تر اوسه د ډاکټر عبدالله څارونکي کمیسیون ته نه دي راغلي. ما ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د انتخاب د عبدالله د ټیم نظر راواخلو. د هغو له ویاند فضل الرحمن نوریا سره مې اړیکه ټینګه شوه. هغه وویل چې فقط لاس دقیقې وروسته په دې اړه معلومات ورکوې. اوس ور سره معلومات نشته. نو ما هڅه وکړه چې له نورو ویاندیانو سره یا له نورو څارونکو سره هم د تماس ونیسم تر څو د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم نظر واخلو. خو د هغوی د نظر په اخیستلو ونه توانېدو. اوس کمیسیون ته نړیوال څارونکي د یوناما څارونکي دغه انتخابات خپلواک کمیسیون کارمندان حاضر دي. نو ټاکل شوي ته په څو شیبو کې تر اتې نیمو بجو پورې یعنې نن له غرمې مخکې دغه بهیر به پیلېږي او د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې سل کاري ټیمونه به په یو شفت کې د رایې تفتیش پر مخ بیایي. نور کاري ټیمونه به له غرمې وروسته د رایې تفتیش پر مخ بیایي. سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه دغه بهیر ټکنی دی. تر اوسه د خلکو اندېښنې همدغه انتخابات خپلواک د انتخاباتو د څارونکو ادارو اندېښنې راپارولې. که څه هم کمیسیون وعده کړې وه چې له اختر وروسته به د رایې د بهیر بیرته پیلوي او ډېر په شدت سره مخته به ځي او د ورځې به زر صندوقونه دوی تفتیش کوي. اما دې ټکني بهیر ته په کتو داسې ښکاري چې ممکن دوی هغه کوم هدف چې ځان ته ټاکلی چې په دریو اونیو کې به دوی د رایې تفتیش پیلوي ممکن له هغه هدف نه دوی پاته راشي. شاید میاشتې له میاشتې نه زیات وخت په دې تفتیش باندې تیر کړي. دا چې د ورځې به په کمیسیون کې څه کېږي زموږ خبریال د کمیسیون خواته روان دی. په خپرونو کې به اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودهي نو چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د رای د تفتیش په اړه معلومات راکول دي. د خبرو داسې څرګنده شو چې تر اوسه پورې چې 8:12 دي د رای تفتیش نه پیل شوی. حال دا چې له څو ځله ځنډ او ژمنو وروسته پریکړه وشوه چې نن سهار په 2 بجې به د رای تفتیش پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی پرون خبرداری ورکړی و چې سبا یعنی نن ورځ به په هر صورت د رایو تفتیش پیلوي. د همویلي وکړه د ښاغلي عبدالله عبدالله څارونکي ورشي او که ورنشي دوی به د رایو تفتیش پیل کړي. د ښاغلي عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړیو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي دي چې دوی البته دا خبرې پرون کړې ده چې دوی د انتخاباتو د کمیسیون کې د رایو د تفتیش پروسه بایکاټ کړې نه ده بلکې ځینې ملاحظې لري. د هغو هلته منتظر دي او دوی غواړي چې په دې بهیر کې داخل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ساعت 8:14 شوې. د غور والی وای د طالبانو هغه قومندان چې څور زی وړاندې په دې ولایت کې 14 ملکیان وژلیول د قومي مشانه او د ملي شورا د ځینو غړو په ضمانت له محبسه خوشی شوې ده. د غور والی سید انور رحمتي آزادی رادیو ته وویل د قاری رحمت الله په نوم د طالبانو د قومندان اوس هم په مرغاب دره کې په آزاد ډول فعالیت کوي. خو نو موري دا هم وویل چې ممکن نن د ولسمشر کرزی خواګ مرل شوی پلاوی په غور کې د 14 کسانو د وژنې په اړه تحقیقات پیل کړي. د موضوع تفصیل د ناجی صاحبي په راپور کې ووري.
د غور والی وای د دې ولایت د 14 اوسیدونکو په وژنه کې د طالبانو هغه قومندان لاس لري چې په دې ورستیو کې د قومي مخورو او ملي شورا د یو شمېر غړو په ضمانت له زندان نه خوشی شوی وو. د غور والی سید انور رحمتي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د قومندان قاری رحمت الله نومیږي چې اوس مهال په مرغاب دره کې فعالیت کوي.
له بده مرغه د عدلي او قضایي ارګانونو د نغړی او غفلت لامل او همدارس د جنو قومي مخاورو او متنافسونو په منځګړیتوب هغه لبن آزاد شوی.
نوموړي ونویل چې د طالبانو د دغه قومندان د خوشي کېدو تر شا د ملي شورا کوم غړي لاس لري، خو زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات دوام لري. نامعلومو وسلوالو له اختر نه څو ورځې وړاندې په غور کې د دوو موټرو څوارلس مسافر په ډزو ووژل چې په وژل شوو کې له سپینګیرو او میرمنو سربیره یو زوم او ناوې هم شامل وو. تر اوسه کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د ولسمشر حامد کرزي له خوا ټاکل شوی پلاوی به د یکشنبې په ورځ په دې اړه څېړنې پیل کړي. د غور د امنیې قومندان فهیم قایم بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې دوام لري چې یاد قومندان ونیسي. غوښتل مو چې د دې موضوع په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست څخه هم نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د غور یو شمېر استازي هم تاییدوي چې د قاري رحمت الله په نوم د طالبانو د قومندان د ملي شورا د یو شمېر غړیو له لورې خوشي شوی. روقیه نایل او سیما جوینده په دې اړه وایي
داسې ادعا کېږي چې د ملي شورا د غړیو چې دوه د ولسي جرګې وکیلان او یو سناتور او همدارنګه د غور ولایت د سولې عالي شورا د رئیس په همکاري هغه له زندان ازادېږي، او کله چې ازادېږي نو په مرګ ژوبلې لاس پورې کوي.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د شنبې په شپه یوار بیا د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختي نښتې وشوې. د ننګرهار ولایتي اداروي امنیتي ځواکونو په نښتو کې طالبانو ته درنه مرشوب لاړولې ده. په دې اړه له ننګرهار د اسرې راډیو د خبريال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي وسلوالو طالبانو ته حصارک ولسوالۍ په ټولو امنیتي پوستو د بیا ځل لپاره پراخه بریدونه ترسره کړل چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې قوي مقاومت شو. د ولایت وایي احمد زیاد الزی وایي په نښتو کې چې وسلوالي په شاو وتنبول څه باندې شپېته تنه وسلوال وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور زخمي شوي دي.
یو ځل بیا د حصارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو مخالفینو په ځینو پوستو باندې بریدونه وکړل، بیا نښتې رامنځته شولې. د سیمې د ولسوال صاحب د راپور له مخې چې تازه ولایت مقام ته سپارلی دی، نښتو کې د پنځه شپېتو تنو په حدودو کې وسلوالو وژل شوي دي او د شلو نه زیات نور زخمیان دي. راپور له مخې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونه او ملکي خلکو ته کوم مرژوبله نه ده اوښتي. اوس وضعیت ارام دی، ټولې ساحې د افغان ځواکونو په تصرف کې دي.
عبدالزی وایي په د ځمکنیو ځواکونو په خوا کې له هوایي ځواک څخه هم استفاده شوې. د نوموړي په خبره د وسلوالو شمېر سلګونو تنو ته رسېده چې بهرني وسلوال هم پکې برخه لري.
تر اوسه پورې کم ګزارشه چې ولایت مقام ته د ولسوال صاحب لخوا ورکړل شوي دي، د دوی د کشفي امنیتي همکارانو لخوا ورکړل شوي دي، داسې دي چې په سلګونه تنه دوی سره تجمع کړی ده او د سرک ولسوالۍ په پوستو باندې په وقفوي شکل سره دوی حملې کوي. او دا گزارش هم دوی ولایت مقام ته ورکړی ده چې ځینې بهرني وسلوال هم دوی حمایه کوي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد د ننګرهار ولایتي ادارې دا په کلک ردوي او یوازې د امنیتي ځواکونو په هوایي بمبار کې د خپلو یوولس تنو ملګرو مرګ ژوبله مني.
د کمکی اختر په دوهمه هم سلګونو کورنیو بهرنیو طالبانو د حصارک پر ولسوالۍ بریدونه کړي وو، او د چارواکو په وینا شاوخوا سل تنه حمله کوونکي طالبان پکې وژل شوي وو. له دې سره سره چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، وسلوالو طالبانو ولې په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی دی؟ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په وینا په وروستیو دوو میاشتو کې د تیرو څوارلسو کلونو تر بل هر وخت د طالبانو حمله زیات شدت درلودلی دی. په دې اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بجو وروسته چې لنډ خبرونه وړاندې کیږي، کولی شئ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او په مایکروفون ستاسو خبرونه کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي سش کالې د کوکنارو د کروندو د اړولو لپاره ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت د مرستیال محمد ابراهیم اسهر په وینا د دې علت دا دی چې امنیتي ځواکونه د کاندیدانو او د دوو پرلپسې انتخاباتو د امنیت په خوندي کولو مصروف ول. د کورنیو چارو وزارت د نشه موادو په وړاندې د مبارزې معینیت هم دا ستونزه مني، خو ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به په ټولو ولایتونو کې پولیس له دې وزارت سره د کوکنارو د کروندو په اړولو کې هر ډول همکاري کوي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي وایي سکال په ټول هیواد کې په څه باندې 2,00,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي دي. د دې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر د شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل دوی غوښتل چې روان کال په 21,000 هکتار ځمکه کې کرل سوي کوکنار تخریب او له منځه یوسي. ښاغلی ازهر زیاته کړه چې په هیواد کې دوه پړاوه انتخابات او له دې عمله رامنځته شوې سیاسي ستونزې د دې لامل شوې چې دوی د ټاکل شوي هدف درېمه برخه کوکنار هم له منځه یو نه وړل.
کوم انتخابات چې دلته د ریاست جمهوري او شورای ولایتي یو څه منفي اغیزه درلوده د مبارزه په ماده مخه خصوصا د تریاکو په اړولو کې چې موږ تقریبا پلان درلوده چې 1,000 هکتار ځمکه تخریب وکړو. متاسفانه پولیس کوم چې دوی مصروف شو په دغه کې انتخابات کې چې د انتخابات امنیت به ونیسي دونه که ظرفیت نه و چې همزمان وزارت مواد مخدر سره دوی مرسته وکړي چې دا پروسه د تخریب مداری کوکنار هم کومک وکړي.
هغه زیاتوي د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د نړیوالو په مالي او تخنیکي مرستو کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي دا مهال په هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت په کې صفر ته راښکته شوی نږدې 200 بیلابیلې پروژې تر لاس لاندې دي چې د امریکا په ګډون یې بریتانیا او یو شمیر نور هیوادونو ته میلوي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت چارواکي مني چې پولیس د لومړیتوب په اساس تر ډیره د انتخاباتو د امنیت په ټینګولو مصروف و. د دې ادارې ویان مهدي کاظمي وایي له دې وروسته په ولایتونو کې پولیس چمتو دي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له چارواکو سره د کوکنارو د کښت په له منځه وړلو کې پوره مرسته وکړي.
سږ کال د مخدره موادو پر ضد د پولیسو په ګډون اکثره پولیس د انتخاباتو د لومړي او دوهم دور انتخاباتو د امنیت په ټینګولو مصروف و. موږ په ولایتونو کې پولیس لرو چې د کوکنارو په له منځه وړلو کې له یاد وزارت سره مرسته وکړي. موږ نشو کولی له مرکز نه نور ځواکونه د کوکنارو د تخریب لپاره ولیږو.
د وروستیو نړیوالو احصایو له مخې اوس مهال د نړۍ 70% کې کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي چې هر کال ورنه نږدې 70 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ولسمشر حامد کرزي نوی فرمان چې په استوګنو سیمو کې دی د عملیاتو په مهال درنې وسلې نه استعمالیږي د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو مخه نه نیسي. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې په یوه فرمان کې ټولو امنیتي چارواکو ته حکم کړی چې پر استوګنو سیمو د عملیاتو په وخت له درنو وسلو کار وانخلي. د چارو پوهان د دې فرمان هرکلی کوي او وایي چې د مخالفانو د حملو د ناکامولو لپاره د خلکو همکاري ضروری ده. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت ویل دی ورسته به د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د عملیاتو پر مهال د ولسمشر حامد کرزي فرمان عملی کوي. د دې وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وایي چې دفاع وزارت له دې وړاندې هم د هستوګنې په سیمو کې د عملیاتو پر مهال درنې وسلې نه دي کارولي او یوازې په هغو سیمو کې له هوایي ځواک نه کار اخیستی چې ملکیان پکې نه وو. خاغلی وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس نوی فرمان به د ملي اردو د عملیاتو پر دوام او د پوځیانو پر روحیه منفي اغیز ونه کړي.
موږ کوښښ کوو چې ملکی تلفات وانه وړي او هغه ځای کې نه استعمالو چې عام خلکو ته تلفات واوړي. موږ کوښښ کوو چې ملکی خلکو تلفات وانه وړي. موږ خپل هدف هم لاسته راوړو نو دا زموږ په هغه باندې تاثیر نه کوي ځکه موږ په دې خلکو په منځ کې درنې وسلې نه استعمالو نور خو په عملیاتو کې موږ ته نه ګټه پورته کوو.
د افغانستان جمهور رئیس په خپل وروستي فرمان کې ټولو امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د استوګنې په سیمو دی د عملیاتو پر مهال درنې وسلې نه کاروي. په دې فرمان کې راغلي چې د هیواد درې ګونې امنیتي ځواکونه دي د اساسي قانون له درویشتمې مادې سره سم له عملیاتو د مخه د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د سیمې ځانګړتیا او وضعیت وڅېړي. جمهور رئیس له دې وړاندې له امنیتي ځواکونو غوښتي وو چې د عملیاتو پر مهال دې له بهرنیو نه د هوایي ځواک مرسته هم ونه غواړي. د چارو پوهان د جمهور رئیس د وروستي فرمان هرکلی کوي او د ملکي خلکو د خوندیتوب لامل ګڼي. د دې پوهانو له جملې نه رحمت الله روفي وایي چې د امنیتي ستونزو د حل لپاره له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري مهمه ده.
واقعا اگر ما به مردم پیش آمد سالم داشته باشیم مردم به حکومت نزدیک
که واقعا لخلق سره خراو یا ولرو او خلق حکومت سره نگدی شي زه باور لرم چې اهداف ښه تشخیصیږي او د تلفاتو مخه هم نیول کیږي.
د دفاع وزارت وای د امنیتی ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتو کې اکثر ملکی خلق د مخالفینو لخوا وژل کیږي.
هم دا اوس مو خبر تر لاسه کو چې د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو تفتیش پیل شو. جاوید حسن زاده پر یاره نور معلومات راکوي. حسن زاده صاحب مهرباني.
بله څنګه چې تاسو ویل نن د کمیسون مرستیال رادیو آزادی سره په مرکه کې وویل چې د غروان اوس شروع شوی دی. عبدالرحمن هوتکی د کمیسون مرستیال آزادی رادیو سره په مرکه کې داسې وویل.
خب روان چند لحظه پیش در حضور داشت ناظرین ملی و بین المللی خلا شد و روز انشاءالله امروز ادامه پیدا. انشاءالله تا ساعت 10 بجه را تیم اصلاحات و همگرایی هم با این پروسه خواهد بیخواست.
بله همدار از ده کمیسیون مرسل ده هم ویل چه نن ناظرین طول حاضر دی ملی او بین ملی ناظرین پا کمیسیون کشته دی نو امکان لری چه سلتیم پا یو تایم که او سلتیم پا بل تایم که پا دغا آرا که نن کار پایل کی او پا شفافیت سرا دغا پروسه مخته یوسی.
ډیره زیاته مننه جاوید حسن زاده. قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې د جاوید حسن زاده وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې څو شېبې مخکې د رایو د تفتیش پروسه پیل شوه. ټاکل شوی و چې دا پروسه نن سهار په 2 بجې پیل شي خو له یو ساعت ځنډ وروسته دا پروسه پیل شوې ده. او د ښاغلي هوتکی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال دی له څرګندونو داسې ښکاره شوه چې لا هم د ښاغلي عبدالله څارونکي کمیسیون ته نه دي ورغلي، خو داسې معلومیږي چې دوی له دې سره سره د رایو تفتیش پیل کړی دی. او د ښاغلي عبدالله ویندویانو ویلي دي چې دوی دا پروسه بایکاټ کړې نه ده، بلکې ځینې مسایل غواړي چې مخکې تر مخکې حل کړي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8 بجې او 28 دقیقې دي. د اسرائیل صدر اعظم په خپل یو تلویزیونی وینا کې ویلي چې دغه هیواد ځواکونه به د اړتیا تر وخته پورې په غزه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي چې حماس خپل بریدونو ته دوام ورکړي ګران به ورته تمام شي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي موږ له لومړي سره ژمنه کړې وه چې زموږ هدف خپلو خلکو ته د آرامتیا او امنیت راوستل دي او دغه هدف ته تر رسیدو پورې به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوو. نوموړي پرون په یوه تلویزیوني وینا کې ویل که حماس پر اسرائیلو خپل بریدونه ونه دروي نو ډېره ګرانه بیه به ورکوي. په همدې حال کې اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیلو د پولې او غزې ترمنځ 1.5 تونلونه له منځه وړل شوي دي او په وینا یې د اسرائیلو ماموریت خدمتو ته نږدې سوی دی. راپور نوای د اسرائیلو ځینې ټانکونه له سرحدي سیمو څخه بیرته ګرځېدلې دي. دغه راز د اسرائیلو پوځ د غزې په شمال کې د بیت الاحیه ښار هغو فلسطینیانو ته چې د جګړو له ویرې له خپلو سیمو وتلي وو ویلي چې بیرته خپل کورونو ته ورسي. له دې څخه دا جوتېږي چې په دغه سیمه کې د اسرائیلو عملیات ختم سوي دي. اسرائیلي ځواکونو د شنبې د ورځې په لومړیو کې د خپلې وسرتیرې د لټون سره هم مهاله د غزې تړانګې پر رفح ښار بمباري کړې ده. پر رفح ښار د اسرائیلو د توپونو په برید کې دیش فلسطینیان اوژل سوی دی. اسرائیل وای وروسته لاغه چې د جمعې په ورځ د حماس له لوري د نړیوالو په منځګړیتوب پر بند مات سو د دوی یو سرتیری تشتول سوی دی، خو حماس بیا د دغه سرتیر د نیولو خبره نه مني. حماس وای لاغه وسلوالو سره چې له اسرائیلي ځواکونو سره نشته وسو خپل اړیکې له لاسه ورکړي دي. حماس زیاتوي دغه سرتیری او فلسطینی ځواکونه یو ځای وژل سوی دي. اسرائیلي الوتکو پرون د غزې پر اسلامي پوهنتون هم برید کړی او دا ودانۍ ته ډیر زیان رسولی دی. د اسرائیلو پوځ ادعا کوي چې په دغه پوهنتون کې دننه د وسلو جوړولو یو مرکز وو. د غزې په جنوب کې د خان یونس شاري اوسیدونکو یې خپل دسترګو لیدلې حال داسې بیانوي. دوی هغوی د اف شپاړس الوتکې او توغندۍ وویشت چې ټوله سیمه یې ویجاړه کړه. د فلسطینیانو کورونه ټول له منځه ولاړل. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ویلي هغه طرحه چې مصر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند لپاره وړاندې کړې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې د ختمولو فرصت برابرولی سي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:30 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې نجیبه زمانی اوروي.
د ولسمشرې د دوام دور انتخاباتو د رایو تفتیش تر 4 ساعتونو ځنډ وروسته څو شېبې مخکې پیل سوه. د اشرف غني احمدزي د ټیم څارونکي کمیسیون ته حاضر سوي، خو د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې د دوی ځینې ملاحظات منل سوي خو پوره قناعت یې نه دی حاصل سوی. د لوګر چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو لاسنه سرګروپان پرون په پل علام او برکی برک ولسوالیو په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. ایوی پیغلی پرون د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د څو وسلوالو کسانو لخوا تر جنسي تیري وروسته ځان وژلې دي. د اسرائیلو صدر اعظم وایي تر هغو به په غزه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. د عراق له پلازمینې بغداد څخه د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د مرګونو بریدونو او یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلي راپورنه ورکړسوي دي. او د النصره جبهې غړي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو سره جنګیږي پرون له پولې هاخوا د لبنان خاورې ته وښتي او د هغه هیواد له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې ده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان البته با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در این اواخر حملات مخالفین مسلح دولت در برخی مناطق افغانستان به شمول پکتیکا، غور، ننگرهار، قندهار، لوگر و سایر ولایات و ولسوالی ها افزایش یافته. علت را شما در کجا میبینین؟ نزدیک شدن تاریخ خروج نیروهای بین المللی، انتخابات و انتقال قدرت و یا مانند همیشه حملات بهاری شورشیان؟ در امی مورد میتونین بر ما زنگ بزنین و نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو له لوري په وروستیو کې حمله زیاتې شوې دي. په تاریخ پرونه کې مو د ننګرهار له حصارک څخه راپور درلود چې د دولتي چارواکو په وینا په سلګونو کورنیو بهرنیو طالبانو په دې ولسوالۍ برید کړی دی چې په ترڅ کې 80 تنه وژل شوي دي. د اختر په دوهمه هم په همدې ولسوالۍ په سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی و. همداسې حملې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې روانې دي. دا په داسې حال کې دي چې نړیوال ځواکونه هم له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، په زرګونو وتلي دي او نور هم وتلو ته تیاری نیسي. ستاسو په نظر وسلوالو طالبانو ولې په دې وخت کې حمله تو زور ورکړی دی؟ نیمی صاحب کوم په یادی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم وویل چې په تیرو 4 کلونو کې د وسلوالو طالبانو دومره شدید حمله نه وی لیدل شوی لکه په ورسوی دوه میاشتو کې چې لیدل شوی دی. ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې طالبان لدی فرصت غوړي استفاده وکړي چې نړیوال ځواکونه وتلی دي، لکثر سیمو او امنیتی چاري افغان ځواکونه ته سپارل شوی دي، نو دوی غوړي چې لدی فرصت استفاده وکړي او سیمه ونیسي؟ او که فکر کوئ چې په افغانستان کې د انتخاباتو په سر لنجو دوام کړی دی او یو ډول سیاسي تشه یا خلا موجوده ده، نو دوی غوړي چې لدی فرصت استفاده وکړي؟ که هر بل نظر لري کول شي په 0909 203 540 یا هم 0908 202 555 لمر سره تماس ونیسي.
بله، تماس های شما را میگیریم. و همچنان یک موضوع دیگه هم است که رئیس جمهور کرزی در پس از ادای نماز عید چند روز پیش گفت که پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حملات طالبان خیلی شدت یافته و بدون شک ما شاید هم بودیم که مرگبارترین تلفات در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا صورت گرفت که در نتیجه از او تقریبا 90 تن از غیر نظامیان در بازار ولسوالی ارگون کشته شدند. میتونید نظرات خود را با ما شریک بسازین؟ شنونده داریم روی خط، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم. سپاند سندخان میاری کنی لده تاست سلامون اوران دی کوم
سلامت و سی
سمودو تکلی دی متاسفان از دار دل بولم دار زنده دن پیوات که دنشتن تفکری دی دی آزنه ایده که هم دار دل بول ایده که هم دار دی که امریکایان گوار در مخالفی تشویقی و اوگوی تشویق رو که کلی که موش نیمی دار بوشی و کلور کومک امنیتی دوا کنی سر نیمی نو دې شو کو کې یو د نه اله ته مام دغه دې نو هم نو د اله ته نه لري د اله کوم چې دا انتخابات ورول نه دي ځل چې کېري لا شي او دا پالې نه څو لسمه شروع وکړي او دا چې کېور خان رامن سلی څو خلونه چې دا کله منځل ته وسپاره چې دا کله د افغانستان خسر دې سخت جفا کوي.
صحیح، مننه. سلامت اوسې چې ټلیفون مو وکاو، نظر مو څرګند کو، بل اوریدل کې لرو ځان معرفي کې. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب.
سلام علیکم ورور رحمان شاید دریم دی پکتیا ولی جرمت و لسوالی سخمی هدی کنی ولی ده
مهربانی کنی
دی تیر تیر سوال کالو رئیس طالبان په درمات ولسوالۍ کې حضور درلود. هیڅ وخت هم حکومت نه دی غوښتلی چې طالبان له منځه یوسي. داسې چټي خبرې دي چې په یوه میاشتو دوو میاشتو کې حملې زیاتې شوي دي. په مستقیم ډول په سلهاوو طالبان د ورځې ګرځي او راګرځي، په سر باندې تایري ځي او راځي، خو حکومت کوم اصول عمل نه کوي. دی په خپله دوی جوړ کړي دي او په خپله د خپل اهدافو دپاره استعمالوي. او موږ کوم خاص امید هم حکومت څخه نه لرو چې په راتلونکي کې دې حملې ډلې له منځه یوسي.
بله، صحیح ستاسو نظر دی، لیکن په شاید ستاسو په ولسوالۍ کې به وضعیت نه تغییر هم غلط بي چې پخوا بو، لیکن په ډیرو نورو سیمو کې راپورونه وایي چې هماغه څه خبره نه ده، بلکې طالبانو حملو ته شدت ورکړی دی. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
یا سلامون سلام چفت و جاید نیمیت و طول اوریدون کتو بندکم.
سلامت و سه کردی بدن.
زه غواړم چې د طالبانو د ریډون اضافه شي.
بله،
سړي له چې ما هم دغه ده چې د خارجه له افغانستان او طالبانو په صد دوی ډېره ګټه اخلي. او بله موضوع یو په حکومت کې شته. سلام صاحب.
بله، هغه څنګه؟
هغه دا موضوع ده چې حکومت په خپل وایي چې مهنګي نه لري او اداري فساد اوج ته رسېدلی. اصلي علت اداري فساد ده، د بریدونو شکنجې راځي چې پنځه روپۍ په خاطر خلک جمع کوي او همداسې بریدونه ترسره کوي.
بله صاحب، ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. کور ودان، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. مهرباني صاحب، بفرمایئ. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. این سنیلی صاحب تا او سلام صاحب. سلامونه.
سلامت تو سی کردی بدن. بله مهربانی کنید.
احمدم لهیل من نه.
مهربانی کوی صاحب. جواد احمد صاحب.
سروان صاحب، مول بده چا سو غوستن او ګور بچا ته هیل وکو. زمر اولاد وینی موار کله او شهیدان موار کله رای مو څه زموږ راتلونکي کاندیدان هغه نه سره جوړیږي. زموږ بدل کې هغه یې چې افغانستان در به درته کوټ کړ دی. خلک د بدګری پر داس باندې اسوار لاس کا سترات دي نه ول نن اتمه کوم ورځ.
بل سم
چې سترات دي خلک نه پرت نه کی په ام دمر په غاړه باندې ډیر سره جوړیږي. نه یو پټوکی نه سره جوړیږي، بل ته انتخابات هم
څنګه نه لري. بل ل انتخابات راتیر شي. جواد احمد صاحب، په دې موضوع خبرې وکړي. آیا ستاسو په ولایت کې هم داسې ده؟ دغه راپورونه تاسو هم تاییدوي او علت یې تاسو څه ښکاري چې طالبانو په وروستیو دوو میاشتو کې حملو ته شدت ورکړی دی؟
سرمان صاحب، خبر همدغه ده. هر چا ته معلومه ده چې اساسي خلاص ته د حکومت په مابینځ کې نو مخالفینو په دغه اساسي خلاص ګټه اخلي او شدت کې زور کړی دی. جنګونه روان دي، د زموږ په هلمند کې زیات سیمو کې روان دي. په هر ځای کې د زموږ د لښکرګاه څخه په 15 کیلومتر کې په عام دمبر باندې طالبان راوځي. عام دمبر باندې په سپینه ورځ باندې باندې چې څوک پلان نشي. دا غټ د ولایت لاره د کندهار او د هرات او او نیمروز هم نو دا انار په ورځ کې څلور ځله پنځه ځله شپږ ځله بندیږي. دا د ولایت درېس څلور کیلومتر کې پرته ده. نو چې موږ دلته د ولایت په څنګ باندې امنیت ملګري ولسوالۍ د خو بېخي نه لرو، خلک مو در بدل دي. ټکور ټکور سرانکلا وګوره، سنګین وګوره، ګریش نهر سراج وګوره، هلمند ولایت په څنګ باندې پروت دی. نو همدا خبره ده چې اساسي خلا په مابین کې موجوده ده. حکومت په مابین کې هم سره جوړ
دیر منانه. تشکر صاحب از تماس شما. یک بار دیگر موضوع برنامه را براتون اعلان میکنم. در یه آخر حملات مخالفین مصالح دولت بر مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته، خصوصا بر اساس آنچه رئیس جمهور کرزی گفته. پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اخیرا ولایات پکتیکا، غور، ننگرهار، قندار، لوگر، کابل و هلمند همچنان بعض مناطق دیگر در سایر ولایات شاهد حملات مرگبار بودند که تلفات بیشتر به غیر نظامیان وارد شده. شما علت افزایش حملات طالبان را در چی می‌بینید؟ نزدیک شدن تاریخ خروج نیروهای بین المللی، نارضایتی مردم از حکومت، انتخابات و انتقال قدرت و یا همانند گذشته حملات بهاری که همیشه از طرف طالبان در این وقت سال بیشتر میشه؟ تماس های شما را میگیریم. لطفاً به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 میتونین با ما تماس بگیرین. شنونده ای داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکی صاحب، دی رادیو آواز مو ټیټ کی یا تاسو له رادیو لټلری شي؟ مهرباني
مهرباني صاحب.
خلی ګوی ول کرا ولایت ما.
مهرباني کوی صاحب.
دا طالبان مرګ دې دې شوی دې په کولار ولایت کې مابرا په ورځ مراور او دانګا مو ځای نیولې باید دا عملیات وان کوم کم دا عملیات نه کار واخلي.
بله، ستاسو په نظر طالبانو ولې په دې وخت کې چې نړیوال ځواکونه دی وتلو په حال کې دي په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي؟
دا زما په نظر دا راځي دا غون طالبان د امریکایانو خلک دي، ځکه چې امریکایانو او دوی جګړې نه کولې. اوس دا اردو ولیم دا امریکا دا پیسې ورکوي او موږ په جنګ ته ولي طالبانو سره. اوس امریکا ولي دا افغانانو سره په جنګ ته ولي.
بله، نو پر حال ستاسو نظر ده. بل اوریدون که ای لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام.
مهربانی. متاسفانه تماس از این شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه داریم روی خط. بفرمایید. سیب رادیو آزادی است. مهربانی.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، استاد ساروان و همچنان شنوندگان رادیو آزادی.
سلامت باشین. بفرمایید سیب.
تشکر لطف شما و تشکر از همچون برنامه هایتان. البته در مورد عملات پیشتر طالبان بالای نیروهای امنیتی و همچنان بالای بعضی از نقاط افغانستان، البته نظرات کاری است که ببینید. من البته با شما بگویم یک تعریفی کنم که در طول 13 سال گذشته همون روزی که ما در افغانستان امن‌ترین روزی که به حساب باشه یا به حسابیت، ما البته تو روزی را ما پیدا کرده نمیتونیم که روز چکنیم که ما انگشت شمار بگیریم. ولی متاسفانه البته چنین عملیات بالای سایر نقاط افغانستان، بالای بعضی از ولسوالی ها، البته در طول 13 سال گذشته چنین اقدامات عملیاتی صورت گرفته است. البته ببینید این چند عاملی دارد. البته یک عاملش است که البته ضعف خود حکومت افغانستان است که اینها نتوانستند در طول 13 سال گذشته که اینها میتوانستند هم سیستم دفاعی و امنیتی خود را تقویه میکردند. البته در بخش سکتور امنیتی اینها سرمایه‌گذاری میکردند، چی هوایی بود چی زمینی بود، که اینها میتوانستند که به اسری وقت با موسای ناامن میرسیدند و بالاخره دشمن را شکست میدادند. متاسفانه چنین کار نشد. یک دویم دیگه ببینید، تا دو سال به این طرف مسئله انتخابات است و بعدم در این شش ماه چهار ماه اخیر البته بسیار این مسئله انتخابات داغ شد که از اراکین بلندپایه دولت کلش مصروف سرگرم کارکردهای انتخاباتی شدن. ولی متاسفانه او جنگی که در حصارک و هلمند و کنر و نورستان همه روزه با قومی پیوند است، اینها توجهی ندارد. از رئیس جمهور ما گرفته تا یک شخص دادی، کلشان توجهشان در مورد انتخابات است. پس کیها در مقابل خد مقدم کار کنند و جنگ کنند تا دشمن را چکنند شکست بدهند. مسئله سیومش البته ببینید، چون طالبان از فرصت استفاده کرده، هر زمانی که موقعی برایشان مساعد باشد، چی طالبان افغانی باشد چی استخبارات کشور منطقه باشد، اینها کاری میکنند که چکنند در حکومت افغانستان بالای نیروهای امنیتی
حمله کنن و اینها صدمه برسانن و اینها را چه کنن که البته به اینها خساره برسانن. ولی متاسفانه در صورت اینها کل ضعف حکومت افغانستان است. اینها اگر یک تدابیر مشخص داشته باشند، پلان داشته باشند، مدیریت داشته باشند، اینها می توانند چه کنن در مقابل دشمن هم کار کنن، در مقابل نظام داخلی و بیرونی هم کار کنن.
بله نیازی صاحب، شما را از افغان ها از تدابیر و اقداماتی که نیروهای امنیتی افغان گرفتن در اواخر راضی هستن، شما چطور؟
بله ما تا جای راضی هستیم، ولی متاسفانه آن طوری که باید که اینها میگرفتن که چه جلو چمین عملیاتی که ببینید در افغانستان امروز یک جنگ نیست، جنگ جبهه‌ای باشد، جنگ یک دو طرفی باشد که جانب مقابل دشمن و جانب مقابل دولت، امروز یک جنگ از در افغانستان جنگ های سطحی و جنگ های چریکی است. ولی متاسفانه دولت افغانستان خارجی ها بر صورت که به هر نحوی نتوانستن که اینها را مهار کنند یا نمیخواهند که چنین جنگ از افغانستان دور شود، یا ایست که بنفشان است یا که بنفشان نیست بر صورت، ولی خود افغانستان، حکومت افغانستان، نظامش نتوانست و همین کار یا نمیتواند. چرا این که سوال است چرا این کار اقدام نمی کند که همین جنگی که در سایر ببینید، ما با شما همین ولسوالی حصارک، چون که وقت همتون ولسوالی حصارک در طول در 3 سال 4 سال 6 سال می شود تفصیل می شود، ولی متاسفانه پس و بزار و طالب می شود تفصیل می شود، اردو و پلیس تلفات می تواند دوباره پس اون حاکم می شود. علت اصلی در کجا است؟ علت اصلی در اینجا است که خود این حکومت نمی خواهد که یک صلح و ثبات و امنیت دائمی و دوامدار یک نقطه باشد. اگر اینا بخواهند در بخش سکتور امنیتی پیشتر توجه کنند، مدیریت شفاف و سالم داشته باشند، هرگز دیگر در افغانستان یک جنگ نمی باشد که برای همیش دوامدار باشد و عمر روزه در سایر نقاط چنین حالت باشد. خدا کند که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. نظرات شما تشکر است.
سلامت حسین عزیز، بلوریدون خیلی روز زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم عبد الرحمن زاهد پکتیا ولایت
نه. مهربانی کوی احمد زاهد.
علیکم سلام، زه به مختل نظر خپل وایم. موږ د پکتیا ولایت له مرکز سره تقریبا په دې کې شې کې پاتې. او زموږ په سیمه کې د تیر 15 کالونو نه راشتو کالونو نه طالبانو د زاشت ګډشت بشي زیاته. من فکر میکنم که حکومت باید به مرکزون باید هم دیگه که سعی کنه دویت طالبان را کتل مسی نو لیبلی از طالبان استایانا. اما فکر میکنم حکومت که وو سر داور اغلا یه پوشش که طالبان است یا طالبان دیگری مشکل دیگه چه دی عملیات روی یا طالبان خار ولی.
بله سر.
بله سر. من نه چه نظر مترکم کو بله ویدون که لرو آزادی رادیو ده میکروفون استاسو.
با فرمان سر.
بله سلام تاسی پر او سلام تاسی رادیو تو لام کارانت چجور باید سلام مکمرگا
سلامت و سی کرمو بدن
مرابونی سر
دیتا شکر شغلی ترمان قدیر فیصل در سرپت کشده یقم در زبل ویلیت
مرابونی کوی فیصل سر
دیرم نه شغلی ترمان اصلا دوی نظر لرم بس خبر ده سروان که موش که گروه موش پولیس موش اردو او موش ده ملی امنیت زواکونه اصلا تاسی او گروه پا دنیا که بام داشی موش پولیس ده دنیا پر اکم خونه دی چی ده آغا پا دنیا که یو مشخص معلومی چی ده تراغری گروه گیا تراغری شبکی بل چه سر جنگ بی تاز موش پولیس ده گروه موش پولیس ده سبا پا افغانستان که ده چو دلو سر جنگ بیجی و مخالیف سر ده جنگ بیجی لگوپنار سر ده جنگ بیجی لغل سر ده جنگ بیجی لزرواک سر ده جنگ بیجی لاتا لبارمی و اسلوالو یا لبارمی تراغر سر ده جنگ بیجی ده نور بارمی کریس خباراتی پولان ده ولان بی یعنی تاز خپل پیکر اوکی چه پولیس پا خپل دوره دی ده چو پیشو ده چو نخوالو ده چو اغا جرایم و پولانی ده ایج آده جنگیجی ده البته پا طول افغانستان که زوش پولیس از زوش اردو پا هم ده شکل دی تاسی معلوم نگید
بله
ده یه مشخص بود
که بله ده خود یه پولیس و مسئله ده لیکن پشتان اصلا ده و چه استاسو په نظر ولی طالبانو په ورستیو کې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه وزي حملو ته زور ورکړی دی دلته څو احتمال شته چې ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه یو دا ده چې وایي وسلوال طالبان غواړي چې له دې فرصته استفاده وکړي او سیمې ونیسي یو دا ده چې وایي په افغانستان کې انتخابات په لانجې بدل شول له دې سیاسي خلاص څخه دوی غواړي استفاده وکړي استاسو په نظر څه علت دی؟
بالکل یو همدای الکسی موش بینه پا افغانستان که داغه سو پا داغه نزده و خوشی چی دیری مهمی او دیری
هدفی و جنی او ترکیبی بردن او قطعا هدف چی خلقو دیگه کوی تزیبی ترلاسه که یه اون دایلت دا انتخابات گردوردی دا چی دار تکن تلور میاشت پرسونه یعنی پا افغانستان که یعنی سیاسی بحران نغلی دا او گوری امیتی علت او گوری اقتصادی علت او گوری ما پا نظرم او دلتا یواج طالبان دیده کوشش نکوی چی دی اپول هدف یا خول تج مخ جورسی دی چی اولایات یا دین سیمی یا چوکی یا بلس یا بلس چی خلقی مطرح کوی دا دیتر شا دا طالبان ترسنگ نور استخباراتی کردی په مشخص ډول پاکستان او ایران دې کوشش کوي نه پرېږدي دې چې دلته یو منتخب حکومت راشي دلته یې پیاوړی حکومت راشي دلته هغه څوک چې وړتیا او ظرفیت پکې ولري چې په دې حکومت کې او د دې تحول او تداوم د چم سره تر څنګ کار وکړي نو دلته هر څوک د دې خلا او د دې تش څخه ګټه پورته کوي خصوصا ایران او پاکستان تاسو وګورئ دغه بریدونه چې نن سبا کېږي د حکومتونو پر دغه باندې څنګه توپونه روان دي څنګه مرمۍ روانو کېږي په هلمند کې څنګه روانو په اردن کې د ملکیانو وګورئ نظامي عمو ګوري دې په دې ته څنګه شغلی پروان هم استخباراتي کړی هغه خارجي کړی شبکې لا سری هم طالبان د دغه شپو په دغه حالات
ډیره زیاته مننه کور ودان سلام
ما په نظر شغلی پروان دا اصلي علت د انتخابات موضوع ده چې دا د انتخابات موضوع تر څو اصلي نه وي هم امنیتي هم اقتصادي
ډیره مننه صحیح شو ستاسو نظر مو ورودو بل اوریدونکو یې له روز ځان معرفي کوي
بفرمایئ سیب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم سروان صاحب
و علیکم السلام تو خیسب
زه خو تو خیسب نه ما
ښه بلنه
غواړم
تاسو وبښئ تاسو وبښئ مهرباني کوي
د خیبر پښتونخوا هری پور ما پنځم نمبر کین څه خزه کشمیر خان زرملوال تاسو سره د زم پم کار کوم
مهرباني کوي زرملوال صاحب تاسو نه
سلامونه نه کې هله وړاندې کوم او دا کومه موضوع شه د دې بارے چې زه دمر ویل غواړم دا کثرنګ شي د زرمت دوله سوالنه یو ورور مخ چې خپل نظر ووی نو زه دا په یقین سره در سوالم زرمت له سوالنه د ځبان شي دی او موجودیت له هدانو د خدای په پزل او کرم باندې الحمدلله نو غل جرات کوي چې شغله او چې نش کومار
زرمل ورڅ موږ خدای موضوع باندې خبرې نه کوو موږ دا وایي چې ولی طالبان او حمله ته زور ورکړی دی بله متاسفانه تلفن مو هم قطع
شد
او هله لرو چې له موضوع موزه په نور موضوعاتو خبري مکوي او خپل تبلیغ هم مپکې کوي اصلي موضوع باندې خبري وکړي
بله لطفا دقیقا روی موضوع برنامه ما که علت افزایش عملیات طالبان را در اواخر در برخی مناطق مختلف افغانستان در چی میبینین در این مورد با ما نظرات خود را شریک بسازین 0700 822 755 و 0799 203 540 تا 8 دقیقه میتونیم تماس های شما را بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها خواهد رسید اما برنامه تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت شنونده داریم روی خط بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی کوی صاحب
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب سلام علیکم چالدار
سلامت و سه خوشحاله و سه مهربانی کوی
تاسو مو دغه د لکه چې پویمه لکه چې دا د طالبان ولې عملی زیاتې کړي دي
بله صاحب
بله
خو خبره خو دا ده چې عملی زیاتې کړي دي کنه ډېرې علتونه لري
بله
یو علت یې دا ده چې امریکایان ووته یا په وتلو دي کنه بله د انتخاباتو موضوع ده او بل زما په نظر باندې دا موضوع ده چې د افغانستان د حکومت ضعیفوالی ده چې توجه نه کوي
بله سم بس
دلته دلته په کومه منطقه کې چې زه اوسېږم یا زه خبر لرم دلته د شپې عملیات کوي امریکا هغه د اردو او دوی عملیاتو ته راځي نو هغه وخت کې وخت ته طالبان وتلي یعنې لکه چا چې ورته ویلي چې چاپه راځي او تاسې لاړ شئ ولر یا یعنې داسې توجه نه کوي چې دوی یعنې ناخبره راشي او دغه طالبانو باندې عملیات وکړي
بله سم دا مسله خیر دا به اوس تازه نه وي دا خو به میشي سیده ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړ
سلامت باشین بریم بشنونده بعدی ما بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی کوی صدیق الله صاحب
زه همدا خاطر چې دا کوم زمونږ چې په افغانستان کې دا خاصه نه کوي په راتلونکي کې دا
ولی تاسو فکر کوئ ولې داسې فکر کوي؟ مخکې مې یو دوه کسو دا خبره وکړه، لیکن موږ غوښتل له هغوی نه هم پوښتنه وکړو، خو خیر ونه شوله. تاسې به دا پوښتنه وکړو، امریکایان خو وایي چې دوی راغلي دي چې طالبان وځپي او تروریستان وځپي، نو بیا څنګه داسې کېدای شي؟
لیکن پاس حالت نو وینې د زړه جواره د لکاو لکاو په غاړه د زړیلې یو کور ځکه یو چاته تلویش په کړی کاندان باندې پاکستاني په نور ملونه په ویټو کړی او هغه سبا ته غاړه باندې دا د کیو خاطی د خو موږ په تاسو په ګوین ورور زړه ملال کې په غوانان باندې زړه دار کې دا کوم دی ګناه کړل چې نشي دانی یا کوم حالت چې هغه نه په خلک دي چې معلومه ما ورو انور ورو چې دغه خبر نه یا ته دې د سړیل نه د پرای د خپل ژوند هغه دا چې تاسو د ژوند چې د انګریزان دغه هیڅ خپل وروجنه کې د نړۍ د خلکو وشته دي چې درځه هغه د مصطفی په لږ کوټ مسلمان سره یې چې تاسو د دې په خپل مزي ځان چې هغه مر په تبار واکړي موږ د ساتو تر ګورو ورو
پرحال مننه ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
با فرمان صاحب رادیو آزادی است
مهرباني سلام لطفا رادیو مو ټیټه کوي او خبرې
السلام علیکم سروان صاحب نئی سے تجوار سلامونه نه کوي لور نه کوم
سلامات اوسئ
سلامات مهرباني سر
بله صاحب علت څه کېدای شي
یو علت کاری چې دلته په تجربه ستاره خبرې کوم څه تجربه
بله صاحب
اردو کلا امنیت پروگرام کے خپل اگر کئی نو طالبان پر اگر نہ چاہتی دا پاتوانان دمن او ته پولیس وای او دی طالبان سره ته پوسټی دی پوسټی طالبان سره خپل رابطه ساتي طالبان نه طالبان هیڅ سره کار نه دی سره کار نه یو اعلان کړي او دوی چې اوربن نه اعلان طالبان سره هم مخکې کړو کې د تاګانو تعالی کې طالبان له هغه د سربندی وا اردو پریڈ جو کہ ہمارے سے طالبان اردو طرح اور بچان ہم دس دیر ظلم کے لیے بتران کے
بله صاحب نو دا مسئله چې
په افغانستان کې امنیت راشي چې د اردو د مکینه دې تیرې کې هم په طالبان باندې هم په ملکي کسان باندې نه طالبان ملکان ټول طالبان د تګاوړو سره کې ولاړ دي
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو خیلی روزان معرفي کوي آزادی رادیو
مهرباني کړئ صاحب
السلام علیکم خو خیر دی
سلامات اوسئ
په کومه سکیم روان ساتل په خپل دی نه السلام علیکم
سلامات اوسئ تو خو صاحب ما په یو بل چا باندې ستاسو ګمان کړی و خیر مهرباني
او ما واره ګمانونه چې تیا دی او ما غته شیر خان صاحب تاسو خو خو مو انتخاب کړی دی موږ داسې نه زار ورکو طالبان څنګه او څنګه دې شروع کړی دی ام په دا خپل امور ښکاری او لکه څنګه چې دا ځانیدونکي وویل دا افغانستان د جنگ اختیارات ټول له امریکا څخه دي تاسو خبر یاست امریکایي یو ستر زبرځواک او شیطاني ځواک د موږ د دربدار کو دا مواجهه د دې په لاس کې ملي اردو او پولیس دا فیروزي سیمرین او پای کله کنایو ورکه کله خراب شو ورکه کله بمبار نور کوي د افغانستان خلک یو د بل په لوري او طالبان سي علي شروع کړی دی خپل قدرت ښکاری او دا ازادي دی د خرمو د خواهش کوو چې دا خبرونه یو طرف ته باید نشر نه
بل یو طرف خبرونه نه نشرو مناسبت مکه کوردی ودان بل اردن کتاب نوبات ورکو آزادی رادیو ده
مهربانی سب بفرمایید.
سلام علیکم آزادی دلو کا کون تطول سلام وان
سلامت و سه کرد ودان
مهربانی.
ما نظر خدا رئیس دولت افغانستان کی کتنے عملی طالبان جات کری دی دا ټول د امریکایانو او د پاکستان حکومت دا وژنه دا فشار راوړي پر افغانستان حکومت باندې چې کرزی صاحب د امریکې سره لاسلیک وکړي.
بله تاسو لرا بلواری کوم ټلیفون کاو لطفا رادیو ټیټوي او یا رادیو لیدې کیږي بیا خبرې کوي.
بله یک شنونده دیگر سرون سب میتونیم بسیار فشرده اگر صحبت بکنن تا وقت خبر رو بگیریم. بفرمایید سب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب
دا اوس وس مدام دا خوشتانه وقت چه رادیو چیتوی
لطفا اوز رادیو رو کم بسازن سب.
محیبله من رسان خبری
کن. محیبله سب دیر کم وقت لرو لطفا لرسو لند.
زما نظر دا ده چې دا عملی چې زیاتې شي دا د اردو جنگ کې د دې سره ډېر ضعیف جنگ ده ځکه موږ چې وینو چې پورې طالبان یې خوا د اردو یې ټخ ټخ کوي یا خوا دې خوا دوی دوی چې مستقیما عملی کې باندې نه کوي چې حمله وکړي ورباندې ونیسي. یو دا ده چې کومه ولسوالۍ چې دوی نیسي طالبان جنگ را